په افغانستان کې د ماخام وبجې شوې ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ځوان فکر او نیوز پروګرام ته ځانګړې شوې. نن په افغانستان کې د تلویزیون یا تصویري رسنیو پر وضعیت خبرې کوو. خو پیل د سات په لومړی د سات په خبرونو کوو. راپورونه وایي چې د طالبانو د حکومت د کابینې غونډه په کندهار کې روانه ده. په کندهار کې د طالبانو سرچینو چې نه غواړي نومې ښکاره شي ازادي راډیو ته وویل دا غونډه له پرون راهیسې پیل شوې او مشري د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده کوي. د دې غونډې په اړه ډېر جزئیات نشته، خو سرچینه وایي د طالبانو د حکومت ټول سرپرست وزیران او د خپلواکو ادارو مشرانو ګډون پکې کړی دی. د سرچینې په وینا په غونډه کې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو او د افغانستان د راتلونکي په اړه د نړیوالې ټولنې د هغې غونډې په اړه بحثونه کېږي چې راتلونکي میلادي میاشت په قطر کې جوړیږي. د طالبانو د حکومت رسمي ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې د یوې زړې سرګلولې په چاودنه کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. په کندهار کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي دفتر تاییدوي چې نن تر غرمې وروسته د دې ولایت په سپین بولک ولسوالۍ کې د وسپنو په یوه دوکان کې د یوې زړې سرګلولې په چاودنه کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو جګړو پاتې ناچاودې وسیلې تر اوسه په د افغانستان په مختلفو سیمو کې د خلکو ژوند ګواښي. په ننګرهار کې طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د تورخم لار له دواړو لورو د بارلونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. بختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي د تورخم د کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب له قوله خبر ورکړی چې پاکستاني چارواکو دا دروازه نن غرمه هغه مهال په مشروع ډول وتړله چې له موټر چلوونکو څخه یې د ویزا او پاسپورټ غوښتنه کوله. کمیسر زیاتوی چې طالبانو هم متقابل اقدام وکړه او هغو پاکستانی ټرک ډرایورانو ته اجازه نه ورکوي چې ویزې او پاسپورټونه نه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پخوانیو موافقو په اساس پر ډیورن کرخه په جوړو دروازو کې د ټرکونو له ډرایورانو څخه د پاسپورټ او ویزې غوښتنه نه کېدله. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په یو شمېر ولایتونو کې د واورې د ورېدو او د تیز ورښت له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د هوا پیژندنې د ادارې خبر پاڼه خپره کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې سبا د لیندۍ په لومړۍ نیټه او بل سبا پنجشنبه د هرات، غور، بدخشان، تخار، کندوز، بامیان او پنجشیر په ګډون د هیواد د 13 ولایتونو په لوړو سیمو او همدار سالنګونو کې د واورې اټکل کیږي. بیان زیاتوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې له لس څخه نیولې تر 15 ملي مترو پورې د ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. په افغانستان کې د پرمختللو عامه تاسو د نشټوالي له کبله ډیری وخت له ورښتونو وروسته سیلابونو راوځي چې سږ کال په تیرو کلونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اړولې دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سختدریز حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه وایي له اسرائیل سره د اوربند احتمال نږدې ښکاري. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. د هانیه څرګندونو دا هیلې راژوندۍ کړي چې د اکتوبر په 1 لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي. اسرائیل تر اوسه له حماس ډلې سره د 240 برمته او د خوشي کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. دا اسرائیلي وګړي د اکتوبر په 1 د اسرائیل په قلمرو د حماس په برید کې برمته شوي وو. ویل کېږي ډېری يرغمل ملکی وګړي دی او یو شمیر ماشومان او زاړه خلک هم پکې دي. حماس ایواز څو تنه يرغمل خوشي کړی او د زینو مړي هم موندل شوی دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو دوستانو ستړي مشي ز اجمل اندم او د ځوان فکر په نننې خبرونه کې مو هرکلی کوم. نن د تلویزیون نړیواله ورسته. نړی تلویزیون په نوم یو څه د 19 پیړۍ په پای او د 20 پیړۍ په لومړیو کې وپیژندل. افغانستان کې د افغانستان دولتي تلویزیون په 1928 کې لومړنی نشرات پیل کړل او نوې ملسیزه کې تر هغه چې کابل کې کورنۍ جګړې پیل شوې او تلویزیونی خبرونې کمزوري او لیدونکي کم شول دوام وکړ. خو کله چې په هغه وخت کې طالبان واکمل شول نو په خپلې لومړنۍ پلا واکمنۍ کې په ټول هیواد کې تلویزیونی خبرونې بند کړې. په 2001 کال کې د طالبانو د تیری واکمنۍ تر پرزیدو وروسته کله چې حامد کرزی واک ته ورسید دولتي ټلویزیون بیرته خبرونه پیل کړې. په ورپسې کلونو کې په افغانستان کې خصوصي ټلویزیونی شبکې رامخې تشوي او په مرکز کابل او ولایتونو کې لسګونو ټلویزیونی چینلونو فعالیت پیل کړ چې د افغانستان یو د پام وړ برخه ځوانان د دې خبرونو په تنظیم چمتو کولو او خبراوي کې بوخت. نن د ملګرو ملتونو نړیواله نن ملګرو ملتونو په نړۍ کې د ټلویزیون د نړیوالي ورځې په توګه نومول ده. ملګری ملتونه وایي چې دا ورځ د دې لپاره لمانځي تر څو هیوادونه وهڅوي چې د تلویزیونی خبرونې له یو بل سره شریک کړي، په ځانګړې توګه داسې خبرونې چې سولې ته وده ورکړي، ټولنیزه، اقتصادي او فرهنګي پراختیا او هوساینه په ټولنو کې ترویج کړي. د 2001 کال څخه تر 2020 کال پورې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته ورسیدل، په دې هیواد کې په قوانینو کې د بیان او رسنیو د ازادۍ تضمین د دې سبب شوی و چې ګڼ تلویزیونی شبکې رامنځته شي. خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ سره که څه هم د پخوا په څیر تلویزیونی خبرونې په یو مخ ونه تړل شوې، خو محدودیتونه پرې ولګول شول. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یعنی وایي چې په تیرو څه باندې دوو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې 250 تلویزیونونه بند شوي دي. نن به د ځوان فکر په خبرونه کې په دې بحث کوو چې په افغانستان کې د ټلویزیون د راتلو او تر اوسه پورې د دوام بهیر څنګه وو، د ځوانانو ونډه پکې څنګه وه، پر ځوانانو یې اغیز څنګه وي او د کورنیو لپاره یې څه درلودل. ما سره په دې خبرونه کې میلمانه دي د افغان خبریاله لیما هوتک، بل افغان خبریال او د لمر ټلویزیون پوخانی ویاند خاطره نوري، او لیکوال او خبریال نقیب احمد اتل. وربشو لمړی خاطره نوري ته، دا د لمر ټلویزیون ویاند او خبریال په توګه باندې کار کړی دی. اغلی نوري، تاسو راته د ټلویزیون سره د خپل تړاو پاړه وای، له ماشومتوب نم لمړی ټلویزیون په څه وخت کې لیده او بیا څنګه مو پکې کار کوو؟
سلامونه انسیب تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته، قدرمنو میلمنو ته هم سلامونه، هیله ده چې ښه اوسئ. از ما حق لرې
ربانی وکي موږ د تاسو غږ اورو مهرباني.
ستاسو پوښتنې ته براشم، دا چې زما تړاو د ټلویزیون سره، ما په فایل کې کوم خاص تړاو د ټلویزیون لپاره یا د رسنیو لپاره چې رادیو ټلویزیون پکښې دی، یا نو ځانګړی داسې خاص د ماشومتوب نه څه تړاو مې نه درلود، ځکه چې په افغانستان کې په هغه وخت کې ټلویزیونونه نه وو یا که وو ډېر کم وو. خو کله چې رالویه شومه او په ټوله کې ما د خبر او همداراز د ټلویزیوني خپرونو لیدل راته بیل خوند یې راکولو، او زما هیله دا وه چې زه یوه ورځ وشم کولای چې په ټلویزیون یا په راډیو په ټوله کې په رسنۍ کې کار وکړم، چې خوشبختانه خپلې دغې هیلې ته ورسېدلم. اووه کاله کېږي چې د خبریالې په توګه زه په رسنیو کې مختلفو رسنیو سره کار کوم، او همداراز په لمر ټلویزیون کې هم ویانده پاتې شوی یم، البته د انځوریز رسنیو په برخه کې.
ډیره زیاته مننه اتل صاحب. ته براشو دیم ام لیکوال دی، ام شاعر دی، او مې وګده مودل رسنیو سره کار کړی، بیلابیلو رسنیو سره، غږیزو او تصویري رسنیو سره. اتل صاحب، تاسو راته خپل سفر او خپل تړاو له ټلویزیون سره وای. مثلا د بیلګې په توګه د ما یادیږي چې د لومړي ځل دپاره ما ټلویزیون په پیښور کې چې مونږ په مهاجرت کې عمر تیراوه، مو خپل ټلویزیون نه درلود، خو د موږ یو ګاونډي ټلویزیون درلود، او د لومړي ځل دپاره ما هلته د پیښور ټلویزیون یو خبرونه وکتله چې په هغه وخت کې زه زخته زیات متاثره کړلم، او ډیره پورې مې هیله درلوده چې کاش یو ټلویزیون مونږ هم په کور کې درلودی. همداسې دا سفر را پیل شو له ټلویزیون سره د لیدو، او تر پایه پورې یوازې د لیدونکي په توګه زه له ټلویزیون سره پاتې شوم. تاسو راته خپل دا سفر ووایئ چې لومړی مو ټلویزیون چیرته ولیده، څنګه دوام وکړه دغه د تلویزیون سره د تاسو اړیکی او کله مو پکې کار کو؟
سلام هن سب تاسو غواړو او همدارنګ درنو رونکو ته چې خطرې خور یادو یادونه وکړه تلویزیون سره ستړاو نو خو د کونځي په وخت کې به کله کله چې د سټیج یا د ریسرچ پور تکیدو او میا خپلولې یا هم خیر نو یا به کوم لیکنه وا وخت به ځو خلک ځینو خون کو ساده شو کولو چې ستا غږ یا مثلا ستا سي قیافه یا د حرکت او کله دا تلویزیون یا سنیسا جوړ راځي جوړ دی ورسره
اتل سے مقتدی غگ خنرا زینہ پے گم غالباً چی پ موبائل کی سستون زدا یا کدے شی گوشی ولری کاغل ری کی یاد اسی او مناسب زے کی چی نیٹ ورک خیر اتو وای چی لاغی زے در سر خبر وکو تاسو اس خبر وکي چی زمو غاورم کنا متاسفانه چې وسم د سیده د ما همکار به بیا کوشش وکړي چې تاسو ته زنګ ووهي. خاطر جان بیرته به تاسو ته راشو. د تاسو فکر باندې په افغانستان کې په ورستیو شلو کلونو کې البته د ورستی دوه درې کلونو چې طالبان بیا واکمن شوي دا کتن لري کو د ټلویزیونی خبرونو چې تاسو موبایل چې په دې وخت کې له ټلویزیون سره آشنا شوی او همدارنګ مو په کې کار پیل کړ دغه دورې ته په کومه سترګه ګوري د ټلویزیونی نشرات او نو ټلویزیونی خبرونو د پیلیدو په برخه کې؟
مننه تاسو پوښتنې ته په ځواب سره به زه دا وایم چې تیر شلو کلونو کې مخکې له دې چې طالبان افغانستان کې واکمن شي د ټلویزیون او د ټولو رسنیو بل خصوص ټلویزیون مینوال ډیر زیات وو ځکه چې هغوی په هر برخه کې د هر طبیعت خلکو لپاره د هر طبي خلکو لپاره خبرونه جوړېدلې څه هغه موسیقي وا څه هغه سیاست وو څه هغه تفریحي وا څه هغه د ماشومانو لپاره تعلیمي او همدارس کارتون د ټولو خبرونه درلودلې چې په ټوله کې په فایل کې چې ماټلی تلویزیون لیدلو او هغه هم تاسو یادونه وکړه چې تاسو په پیښور کې د گاونډیانو کارتلې زموږ یو د ماما کور وو موږ هم د هغوی سره ګډه د هغوی په کور کې ژوند کوله خو کله ناکله به د هغوی کور ته تللو چې تلویزیون وګورو په هغې وخت کې خو موږ ماشومان وو خو په ټوله کې دغه د ټام انجیری د کومه کارتونی چې وه دا ډیر موږ ته خوند راکولو حتی تر لویوالي پورې دغه کارتوني موږ لیدلو خو راځو دې ته چې تلویزیون اثرات په ټولنه کې ډیر زیات دي ځکه تلویزیون کومې خپرونې چې وړاندې کوي هغه که د هرې برخې وي د هر ډګر څخه خلک یو ډول د ټولنې سره د نورې نړۍ سره هغه پیژندګلوي ور زیاتوي چې یواسې نړۍ هغه نه ده چې مونږ په خپل کوټه کې یا یو اتاق کې یا یو کور کې سره ژوند کوو رسنۍ په ټوله کې او ټلویزیون چې هغه تصویري دی او تاثیرات یې پر ټولنه باندې زیاتې دغه دوره د شل کلنه دوره سره نه دی چې د رسنیو په ډګر کې کم کار وشولو خو ښه کار وشولو مطلب په هر لورو پرتو سیمو کې خلکو حداقل تلویزیون ته لاسرسی درلودلو او کوشش دا کېدلو چې خپرونې ښې چمتو شي تر څو لیدونکي جذب شي او د هرې تبې اورېدونکي له ځان سره ولري له د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه خلک په خپلو کورونو کې خبرېدل.
مننه خاطره نوري لتا سونه بیرته تاسو ته راځم. موږ سره لیما هوتک چې افغان خبریاله ده همدارنګ د تلویزیونی خبرونو او ریپورتونو په برخه کې کار کړی دی دا مر سره مل شوې ده. لیما جان ستړي مشه ته مخبرونه ته تاسو راته د تلویزیون سره د خپلې آشنایۍ په اړه باندې وایي هغه وخت چې د لومړي ځل لپاره مو تلویزیونی خبرونه کله ولیدلې او څنګه او کله مو پکې کار پیل کړ؟ لیما جان دماغه ګوري؟
بله هم
تاسو که راته د تلویزیونی خبرونو سره د خپلې آشنایۍ په اړه باندې وویل، کوم وخت نه تاسو مثلا تلویزیون مو د لومړي ځل لپاره کله ولیده، او څنګه مثلا بالاخره دې ته راغلی چې د تلویزیونی خبرونو لپاره رپورټونه جوړ کړئ، کار ورسره وکړئ؟ دغه د خپل سفر په اړه مو که راته ووایئ.
بله سلام عرام صاحب تاسو د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. زه به درته ووایم چې له ډېر کوچنیوالي نه ما شوق درلود له تلویزیون سره. کله چې ما په ډېر کوچنیتوب کې آن د کرزي صاحب له لومړۍ دورې نه به چې کله ما آشنا تلویزیون لیده، په هغه وختونو کې په کابل کې تلویزیونونه یا په افغانستان کې په کل کې ډېر کم ول، نو د هغوی هغه کوم خبرونو انداز به چې و په آشنا تلویزیون کې به چې چا خبرونه ویل یا هم په نورو رسنیو کې، نو له هماغه کوچنیتوب نه د ما شوق ورسره پیدا شوی چې زه هم باید په یو رسنیو کې کار وکړم، په خصوص بیا له نړیوالو رسنیو سره. او د ما یوه هیله همدا وه چې باید په نړیوالو رسنیو کې راځای رسم. دا سفر ان صاحب آسانه سفر نه وه، په خاص کر د هغې ځوانې طبقې لپاره چې دوی له تیرو شلو کلونو کې دوی زده کړې کړې وې، ښوونځیو ته لاړل، بیا پوهنتون ته لاړل. په هغو وختونو کې د خلکو اقتصاد هم ډېر سخت ځپل شوی و په ټول افغانستان کې، نو د زده کړو لپاره زمینه هم په هغه ډول باندې نه وه مساعده چې څه ډول باید دوی ته مساعده شوی وای. خو بیا هم زه ځان خوشبخت احساسوم چې په کابل کې ما وکولی شول مکتب ته لاړه سم، تر دولسم ټولګي پورې داس فم، وروسته له هغې نه پوهنتون شروع کړم. او د مکتب له خلاصېدو سره سم په هماغه کال لا هم په مکتب کې وم چې ما مور ته ورته وویل مال څه غواړم په رسنیو کې کار وکړم، او دا شوق ما له کوچنیوالي نه کړی ده. نو مور ته مې هم اجازه راکړله په هغو وختونو کې ما له په کابل کې همدلته له داخلي رسنیو سره مې کار پیل کړ. له شمشاد سره ما له راډیو نه شروع وکړله. هلته په لومړي ځل ما په راډیو کې خبرونې مخته وړلې. بیا وروسته تر پنځو میاشتو چې کله امنګ رئیس ډېر ښه سړی وه، هغه چې کله غږ اورېد نو تل به راته ویل مې کوشش کوه چې خبرونه ډېر وایي، غږ د خلک ډېر خوښي او د خبرونو لپاره جوړ ده. شپږ میاشتې وروسته په راډیو کې بیا ما خبرونه پیل کړل. البته دوه زره او شپاړس شروع وه چې ما وایس پی ته شروع کړه. وروسته تر هغې یو کال اووه میاشتې ما په راډیو کې خبرونه وویل. وروسته تر هغه د رئیس په خوښه باندې زه نیوز ته تبدیله شوم. هلته ما د ریپورټ په برخه کې له دوی سره کار کوم. مخکې له ریپورټ نه دوی د سټیچوتیم د چین نړیوالې شبکې سره یو قرارداد درلود چې دوی یو پرزنټری ته اړتیا درلودله د خبرونو په برخه کې. بیا د خبرونو د ویاندویو لپاره هم خلاص شوم، او د ریپورټ په برخه کې هم له هغه وخته تر 2021 کال پورې ما ورسره کار ته دوام ورکړ. د سقوط پر مهال باندې البته یو څه موده وړاندې، یو میاشت وړاندې تر هغه ما امریکا آباد سره بیا خبرې کړې وې. البته هغوی یوې خبریالې ته اړتیا درلوده په هغو وختونو کې چې متاسفانه بیا نظام سقوط سه او هر څه ګډوډ شول په کابل کې، په کل په ټوله افغانستان کې. خو بیا په کابل کې تر ډېره پورې یو شمېر دفترونو د درې څلور میاشتو لپاره دوی بند پاتې شول، او له هغې وروسته ما امریکا غږ سره د ریپورټینګ په برخه کې دوام ورکړ تر اوسه پورې.
ډیره زیاته مننه، سلامت اوسي اتل صاحب. اوس غږ صحیح راځي اتل صاحب؟ په دې دوره باندې چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ نه وروسته په افغانستان کې په تلویزیونونو څراغلل، په دې به وروسته خبرې وکړو. خلاغي مخکې په افغانستان کې تلویزیون یا راډیو دواړه لکه نه چې را پیدا شوی و، نظامونه ورسره پرله پسې بدلیږي بدلیږي. او جالبه پکې دا ده چې هر نظام چې بدلیږي لومړنۍ توجه هغه کبری دي که راټولېدنه یي هغه په راډیو تلویزیون باندې وه. مثلا د کمونستانو د کودتا پر مهال باندې لومړنۍ ځای چې دوی نیسي او ټنګونه ورولي هغه تلویزیون ودانۍ ده. نو ټلویزیون په افغانستان کې ډېرې لوړې ژورې لیدلې دي. کله چې پایل شو یو څه وده یې وکړله د پوخانی هغه وخت رژیم تر څار لاندې. وروسته چې مجاهدین کابل ته ننوتل کورنۍ جګړې شوې. که څه هم ټلویزیون دوام درلود یو ډول په ولایتونو کې هم ماتګوټ تلویزیوني نشرات و خو جګړې وي او په جګړو کې برکونه نه و. چا تلویزیون لیدونکي هم کم شول او نشرات هم کمزوري شول. په هغې پسې چې په تېره دوره کې بیا طالبان راغلل هغوی په بشپړه توګه بند کړه او د تلویزیون خپرونې او نشرات یې هغه وخت ناروا وبلل چې ټولو ولایتونو او افغانستان کې په بشپړه توګه تلویزیونونه بند و. بیا چې کله د سپتمبر د 12 نیټې له بریدونو وروسته په افغانستان کې بهرني ځواکونه راغلل او حامد کرزی واک ته ورسید دولتي تلویزیون نشرات شروع کړه. ورو ورو خصوصي تلویزیون نشرات شروع کړه او یو نوې دوره او یو پړاو راغی د تلویزیونی نشراتو په برخه کې. تاسو دغه دورې ته په کومه سترګه ګورئ؟ خصوصا د ځوانانو ونډه پکې او پر ځوانانو یې د اغیزو په اړه.
انسب زما غږ لري اوس
وسته تاسو غږ خرازي مننه مهرباني.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه رښتیا هم رسنیو په افغانستان کې ډېرې لوړې ژورې ولیدې په بیلابیلو نظامونو کې. حتی هر نظام خپله پالیسي خپله کړنلاره درلوده او هغه یې تحمیلوله په رسنیو باندې. نو یوازینۍ دوره چې دغه تیره شل کلنه دوره وه د جمهوریت په دی کې رسنۍ تر ډېره خپلواکې وې. له سانسوره پرته به ځینې خپرونې کولې. حتی زغرد نیوکې په چارواکو باندې او یوه ستونزه او نیمګړتیا چې په کې وه زما له نظره هغه دا وه چې د کمیت له نظره تلویزیونونه ډېر زیات شول. له شمېره وتلي وو خو کیفیت ته پکې چندان پاملرنه نه کېده. او ورو ورو همدغسې دوی چا چې پکې کار کوو یا مثلا چا به چې فنډ ورکوو یا چا تلویزیون لیده د هغوی هم د تلویزیون نه زړه مړېده. نو دا سمه ده چې ډېر خلک یې وروزل. رښتیا هم ډېر کار هم شوی. سړی په دې حقایق هم باید سترګې پټې نه کړي. او دا به په زغرده ووایو چې تلویزیونونو ډېر داسې ځوان کشر وروزه چې نن سبا غره په نړیوالو رسنیو کې کار کوي. او زما په یاد شي چې حتی د تلویزیون ځینې لیدونکي یا هغوی سره چې تماس نیونکي اړیکه ورسره نیوله یا خبرونو کې ونډه اخیسته برخه لرله هغوی حتی د تلویزیون د کارمندانو د کارکوونکو برخه وګرځېدل. نو دا یوه ښه لاسته راوړنه وه. په بېلابېلو برخو کې د عامه پوهاوي دپاره د اذهانو د تنویر دپاره د فکری رغونې دپاره مثلا د ماشومانو په برخه کې یا مثلا د ځوانانو په برخه کې ډېر ښې خپرونې درلودې. حتی هغه تفریحي پروګرامونه هم ډېر ښه ډېر خوندور وو. یعنی ډېر څه رسنیو په دې وخت کې خلکو ته ورکړل په مختلفو برخو کې. ما وویل چې بیا د کمیت له پلوه د کیفیت له پلوه بیا نو ستونزې درلودې. حتی ځینې ژبنۍ او نورې تېروتنې درلودې. حتی هغه ځینې خلک چې نوي راغلل د رسنیو د یعنی دغه تلویزیون بیخي د پالیسۍ سره برابر نه. خو یو بله ستونزه به زه یاده کړم، هغه دا وه چې هر رسنۍ خپله پالیسي لري لکه هر نظام چې لري. نو دلته هر رسنۍ د هر کارکونکي د پرم بریټ ټاکل او او بیا کارکونکي د اوریدونکو د پاره یا د لیدونکو د پاره بریټ ټاکل او شته دغه بنا وړي. نو ځینې محدودیتونه وو خو هغه تبن پر رسنیو باندې تاثیر کوي. په مجموع کې خبره یاد شي رښتیا هم دې برخې یا د تلویزیونونو کم بازار چې دا ډېر تود شو ډېر کار وشو. حتی داسې تلویزیونونه رامنځته شول چې په ولایتونو کې په ولایتي کچه باندې ځینو خلکو شخصي تلویزیونونه جوړ کړل، علاقمندي درلوده. بیا ځینو خلکو به فنډ ورکوه، هغه به دا امکانه کولی چې زموږ خپرونې دي د دې تلویزیونونه نشر شي. خو هر چا خپله پالیسي مخته وړله. په مجموع کې که خبره یاده کړو رښتیا هم یو ښه بازار و، یو ګرم بازار و د تلویزیونونو. او زما په نظر باندې دی په دې ګرم بازار کې رښتیا هم ډیر ځوانان وروزل شول او سم نمبر تلویزیون او د رسنیو برکت دی چې په مختلفو برخو کې تاسو کې ادارو کې یا مثلا په کلیوالي سیمو کې چلاو شي هلته د خلکو خبرې واوري یو واخی ګڼه دا د رسنیو چې هلته دغه کرا او معیاري ژبه د خلکو په منځ کې دود کړه مثلا ډېرې بیلګې موږ ورکولی شو د ولسمشر د نامه سره د کلمې سره خلک اشنا نه وو یا د نورو سره دا موږ چې ستونزې یادو یا نورې کلمې یادو دې ته ورته ډېرې کلمې وي چې هغه د خلکو په ذهن کې پیشکاري کړي خو ځینې نیمګړتیاوې هم درلودې البته په کلیوالي سیمو کې خلک زما یاد شي اول موږ په کلي کې اوسېدلو که کار مې په رسنیو کې که اوسېدم په کلي کې او هلته موږ به د تلویزیون دپاره ساده تلویزیون به یا تلویزیون نشرات کتل نو خلکو سره ډیره لیوالتیا او ډیره مینه پیدا شوه چې تلویزیون وګوري او د دې خبرونو نه خوند واخلي ځکه موږ چې په د هجرت په وخت کې اوسېدلو پاکستان کې هلته هم پردۍ رسنۍ لیدلې د هغې نه به خوند اخیسته حتی په ځینو ژبو هم ورسره نه پوهېدو
نو افغانستان دی اول ځل لپاره په دغه دوره کې خپل خصوصي رسنۍ پیدا کړلې چې له داخلي نشرات کول او د خلکو په ژبه مننه کوو زه به بیرته لیمه هوتک او همدارنګه خاطره نوري او تاسو ته راځم وړاندې بام بحث کوو نن د تلویزیون نړیواله ورځ ده او موږ د ځوان فکر په پروګرام کې پام دی غږیږو چې تلویزیونونه د ټولنې په جوړولو کې ولې مهم دي د ځوانانو ونډه پکې څه ده اغیزې په ټولنه څه دي اما چې تاسو منفي او مثبت ټکو ته اشاره وکړله واقعا چې د رسنۍ داسې دي لکه یو لاټ سپیکر کې چې سړی خبرې کوي نو ښې خبرې هم پکې کېدلی شي او ناسمې خبرې هم پکې کېدلی شي خو تر هغې مخکې نن په همدې ورځې په مناسبت باندې ما هم کار یو رپورټ جوړ کړی دا رپورټ به واورو بیرته راستنیږو
د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وای په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته د رسنیو په ځنګړې توګه د تلویزیونونو لپاره ننګونې ډېرې شوې د دې ادارې مشر ظریف کریمی د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په ورستیو کې له 1300 تلویزیونی چینلونو څخه و بیا تړل شوې دي
نن د تلویزیون ورځ داسې مهال رسیږي چې موږ 250 سلنه تصویري رسنۍ د اقتصادي ستونزو لامل ځان سره نه لرو هغه رسنۍ چې خبرونه بندې کړي په کابل او ټول افغانستان کې دي
سر تو سر افغانستان هستن
نه بنسټ داسې مهال په افغانستان کې د 250 سلنه تصویري رسنۍ د بندېدو خبر ورکوي چې نن د نومبر 28مه د تلویزیون نړیواله ورځ ده په ورته وخت کې د تلویزیونونو ځینې خبریالان هم وایي د محدودیتونو او اطلاعاتو ته د نن لاسرسي لامل یې ننګونې ډېرې شوې د یو خصوصي تلویزیون یو خبریال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
کله چې موږ یو تلویزیونی رپورت برابرو نو موږ به لومړی د والی ویان نو وروسته که چیرته هغه د اړوندې ادارې چارواکي ته اجازه ورکړه هغوی به بیا موږ ته کلیپ راکوي واقعا دا ډېره ننګوونکې ده او ډېره سخته ده که ته یو رپورټ کار کوي هغې ته به په اونیو انتظار کوي نو دا خو بیا کله رسنۍ منی ډېرې سختې تېرو کله چې رپورټ کوو نو اطلاعات نه وي کله چې اطلاعات نه وي نو رپورټ نیمګړی وي
د شمشاد تلویزیون خبریال حسین احمدزی هم وایي د نورو محدودیتونو تر څنګ چې په تلویزیونونو کې خزینه خبریالانې ورسره مخ دي دوی د پخوا په څیر د بیان ازادي اوس نه لري اغلی احمدزی ازادي راډیو ته وویل
اوله په اوسنیو حالاتو کې خو دلته په افغانستان کې په تلویزیون کې کار کول خورا ډېر زیات ستونزمن دي په هغه کچه چې پخوا به د بیان ازادۍ وه یا موږ کولی شو په ډېر ازاده توګه باندې بحثونه وکړو د ورځې په ګرمو موضوعاتو باندې وغږېږو یا په حکومت نقد وکړو یا دې ته ورته په نورو چارواکو باندې نقد وکړو په هغه کچه فکر کوم چې هغه د بیان ازادي نشته ده
د تلویزیونونو ځینې لیدونکي هم وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډېرې هغه ټولنیزې او تفریحي خپرونې چې ګڼ لیدونکي درلودل اوس نشته او له همدې امله دوی اوس ډېر وخت افغاني چینلونه نه ګوري د ننګرهار ولایت اوسېدونکي وږمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پخوا په پرتلوس پر رسنیو کې بیلابیل ټولنیز او تفریحي پروګرامونه نشته. پخوا دغه خبرونه ډیر زیات لیدونکي لرل، خو اوس متاسفانه په افغانستان کې په موسیقي، سندرو او سیریالونو باندې بندیزونه دي. همدا لامل دی چې څوک افغاني ټلویزیونونه نه ګوري او کوشش یې دا دی چې د افغاني ټلویزیونونو پر ځای بهرني ټلویزیونونه وګوري او وڅاري.
د کابل اوسیدونکو سعادت هم چې د افغاني ټلویزیونونو خبرونه تعقیبوي پاړی وایي،
اوسنی وخت کې مونږ او تاسو وینو چې زیات کسان بحثونو ته راتوت کیږي چې عادي کسان وي، د هغې موضوع مطابق هیڅ معلومات هم له ځانه سره نه لري، مطالعه نه لري، چې دا اصلا په ټولنه کې د خلکو شوق علاقه له رسنیو سره کموي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم نن په یوه اعلامیه کې چې د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې، ادعا کړې چې د طالبانو محدودیتونو په افغانستان کې د تلویزیونی خبرونو په کیفیت ناوړه اغېز کړی. د خبریالانو مرکز ویلي دي چې طالبانو په خپل واکمنۍ کې په ملي تلویزیون کې ښځې له کار کولو او په تلویزیونی ډرامو او تمثیلي ټوټو کې له رول لوبولو منع کړې، ماسک پرې اجباري کړی، په هلمند کې د تصویري مرکې اخیستل منع کړي او همدا ډول یې په ځینو تلویزیونونو هم بندیزونه لګولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم دا ډول ویلي چې طالبانو رسنۍ مدني اعتراضونو ته له پوښښ ورکولو او په خبرونو کې د حکومت د منتقدانو له رابللو منع کړي او په موسیقي هم بندیز لګولی. د مرکز ادا کړي هغو خبریالانو او رسنیو چې دا محدودیتونه یې له پامه غورځولي زنداني شوي او رسنۍ هم د تړلو له ګواښ سره مخ شوي دي. سره له دې چې طالب چارواکو ته لیدا کړي چې د شریعت په چوکاټ کې رسنیو ته ازادي ورکړې، خو د خبریالانو او رسنیو ګڼو ملاتړو بنسټونو په خپلو اعلامیو او راپورونو کې ویلي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې رسنۍ سانسور شوي او ډېرې د اقتصادي ستونزو او سانسور له امله تړل شوي هم دي.
د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې زما د همکار ریپورټو. خاطره نوري، له تاسو نه به د خبرونه بل برخه را پایل کو بیرته، چې تاسو دغه وسنی وضعیت له پخانی وضعیت سره څه ډول مقایسه کوئ؟ ویل کیږي چې په ټلویزیونونو باندې ډیر محدودیتونه په ورستوي کې لګیدلې، په ځنګړې توګه هغه برخه چې ځوانان ورسره علاقه او دلچسپي لري، لکه د تفریح برخه، د موسیقي برخه. پخا مختلفو ټلویزیونی خبرونو بیلابیل تفریح خبرونه درلودې، په ځنګړې توګه د موسیقي په برخه کې مرکې درلودې له موسیقارانو سره، له هنرمندانو سره، همدارنګ نور پروګرامونه درلودل. د تاسو فکر باندې په وروستیو څو کلونو کې چې طالبان واکمن شوي دي، د افغانستان کې په تلویزیونی خبرونو کې څه بدلونونه راغلي دي او څه ډول ارسوي؟
مانانه سره چې تاسو هم په چریان کې است، په لکه چې طالبان واکمن شوي دي په افغانستان کې په هر برخه کې بندیزونه لګول شوي دي، په خصوص په رسنیو باندې، هغه چې په تصویري رسنیو باندې دي چې د خبرونو بندول، لکه د ډرامو، د موسیقي یا د سندرو خبرونې، د سندرو نشر، همداراز هغه څه چې مطلب ځوانان او په ټوله کې هغه قشر چې اوس مهال مخبر ودی دی او ورته ضرورت دی درلودل، یا حداقل د تفرید لپاره، د ستړیا د ختمېدو لپاره ورته ضرورت درلودل، هغه یې لري کړل. ورسره هم په رسنیو باندې کوم خبریالان چې هلته کار کوي یا کوم ویندویان چې په انځوري رسنیو کې کار کوي، هلته یې محدودیتونه وضع کړل، چې په پیل کې ستاسو په راپور کې هم یادونه وشوله چې په رپورټي برخو کې نشته، دوی لاسرسی نه لري معلوماتو ته او د دوی سره نه شریکېږي. همداراز په ویندویانو باندې چې هغه د ماسک کارول دي او د حجاب رعایت کول دي چې هغه باید رعایت شي، او همدارس د دوی د پوښښ چې کومې جامې باید واغوندي، کومې جامې نه خوندي، دا هغه څیزونه دي چې په افغانستان کې اوس پر رسنیو کې ډیر شوي دي، چې دا یو ډول د رسنیو بازار یې هم په افغانستان کې سوړ کړی دی. خلک ډیر نه لري، شوق نه لري چې د افغانستان اړوند شبکې وګوري، او ځکه چې هغلته نور څه شی نشته دي پرته له هغو خبرونو چې هغوی د طالبانو په خواخه باندې نشریږي، او هغه خبرونه چې د هغوی په خواخه باندې نشریږي. د ورځې په جریان کې هم رسنۍ نور هغه نه لري، تولید نه لري، تکراری خبرونه نشریږي، چې دا واقعا د رسنیو په ډګر کې د ازادۍ بیان په ډګر کې یو ننګونه ده او موږ رسنۍ هر څه له لاسه ورکړي دي، خپل لیدونکي له لاسه ورکړي دي، بیان ازادۍ نشته په افغانستان کې. دا د ټولو لپاره ننګونه ده، هم هغه کسان چې رسنۍ لري په افغانستان کې، هم خبریالان، هم ویاندویان او هم اوریدونکي او لیدونکي.
ډیره مننه کوو لیمه هوته کتا سونه ممدغه پختنه زو کم په ورستیو کې په افغانستان کې د ریپورتونه دی هغه ادارې چې په افغانستان کې ازاد رسنۍ څاري او د خبريالانو د ملاتړ ادارې دی، دوی وایي چې په افغانستان کې په مجموعي توګه د ازاد رسنۍ شمیر خورا زیات را کم شو، خبريالان ګن افغان خبريالان یا له افغانستان نه ووتل یا په افغانستان کې دننه بيدند شول. ا دې کې ډیر اخیس په خزو باندې شوه دی، پنجونو خبريالانو باندې، غنجونی چې کار کوي خاطر نوري یو لړ محدودیتونو ته اشاره وکړه، لکه دوی ته ویل چې څخل جامع باید واغوندي، مخ باید پټکی، چې د تلویزیونی خبرونو سره دا ستونزمنه ده. همدارنګه نور محدودیتونه هم ولګیدل چې معلومه خبره ده چې کله دنجونو زده کړي منشي، لوړ زده کړي منشي، نو پاره ټولنه کې دی وی ژورنالیست لپاره کار لا ستونزمن شي. تاسو څه فکر کوئ دغه وسنۍ وضعیت څه ډول ارسوي؟
دل په تیرو دوه کلونو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مخال باندې هر کله به چې کله هم خبریالانې رپورټ تتلې، ویل کېدل په دې یو شمېر طالبان له لورې نه چې دغه محدودیتونه به تر یوې ټاکلې وخته پورې وروسته تر هغې به له منځه تللي. البته دا یو خوشباوري وه چې دوی به خبریالو نجونو ته ورکوله، خو لیدل کېږي داسې چې له تیرو دو کلونو کې ورځ تر بلې دغه شرایط سختیږي. اول خدا دا یو خبریال هم چلی چې کله چې رپورټ ته ساحې ته ځي، طبعا هغلته بیروبار هم اکثریت بهرني رپورټونه چې کله چې په یو ساحه باندې ته رپورټ جوړوي یا هم هلته د خلکو ګڼه ګوڼه یې شمېرې سیاتې، باید یو مخصوص ځانګړې جامې ولري چې د رپورټ لپاره ته بهر ځي په کومو لباس کې، یو څوک یو هته احساسې او هلته رپورټ جوړولی شي. تر دې هر څه محدودیتونو ورهاخوا ځانګړي رنګونه ټاکل د انجونو لپاره چې باید دوی وکاروي د خبریالې پر مهال باندې یا هم د ټلویزیون په سکرین باندې، هغه څه دي چې انجونې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. او تر ډېره پورې اوس بیا هم لیدل کېږي، اورېدل کېږي، البته له اکثریت دفترونو له لورې نه ښځینه خبریالانو ته ویل کېږي چې ډېرې دي دوی کوم کانفرنسونه چې دي طالبان پکې ګډون کوي، نو هلته نجونو ته د ګډون اجازه نه ورکوي. تاسو به په تصویرونو کې لیدلي وي چې اکثریت اوس د رسنیو په مرکز کې چې کوم کسان ما پېژندل چې تېره ورځ هم ورسره اړیکه نیولې وه، هغوی سره چې د نجونو نفوس ولې کمرنګه شوی ده، د ښځینه خبریالانو وویل اوس نجونو ته اجازه نه ورکوي چې دوی د رسنیو مرکز ته ډېر کم تعداد شمېر هغه هم چې بهرنیو رسنیو سره اوسي، هم له بهرنیانو سره ترجمانانې دي، هغوی کولی شي چې راسي ګډون وکړي. پکې محدودیت تر بل هر وخت پورې ډېر زیات وسه شوی ده. تېره ورځ به هم تاسو د سبیل الله مجاهد په یو بیان کې اورېدلي وي چې رسنۍ په انده کې څونه ازادي چې له رسنیو نه اوس اخیستل شوې ده، په دې ازادۍ کې هم دوی لا هم نقد لري چې رسنۍ سرغړونه کوي، ښځینه خبریالانو سرغړونه کړې ده، یا هم هغه تعداد شمېر چې د دوی قانون نه مراعت کوي دوی به ورسره له جدي غبرګون سره مخ شي. ورځ تر بلې ساحه راتنګېږي، راتنګه شوې ده پر عموم کې پر ټولو رسنیو خبریالانو باندې، خو خاص ډول پر ښځینه خبریالانو باندې. څو میاشتونه زه یو روغتون ته تللی وم، هلته افتایا کېدله په دغه روغتون کې د پلچرخي خواته مونږ تللي وو، نو طالب ما ته وایي چې ته یوازنۍ نجلۍ چې ته راغلې، ته ولې راغلې دلته، او تا ته اجازه مونږ نه درکوو چې ته خوا ولاړ سې. هلته مونږ نور همکارانو هلته رسنیو لکه د سپوږمۍ د نورو هغو هلکانو ویل ویل راځلې مې هلته تصویر واخله، تصویر ته اړتیا لري چې څه ډول د هرې رسنۍ تګلاره جلا ده چې باید ورته تصویر واخیستل شي، هغسې رپورټ جوړ کړل شي. ما ته ویل تا ته اجازه نشته، ولې که ته کمرامین لرې کمرامین ته دې تا اجازه ورکول کېږي چې ته ولاړه شي. ښځینه خبریالانې مونږ نه دي رابللې. تر ډېره پورې محدودیتونه تر بل هر وخت پورې زیات وزه سوي دي، خو اوس تر دې پورې وزه سوي دي. چارواکي سره څه اړیکه نیول کېږي د ښځینه و لورې نه درته ویل کېږي چې تم په تصویر کې له ما سره یې کنه که ته په تصویر کې موږ کلک نسو درکولی یا ولا موږ اجازه درکوو تاسو ته خو د موټې دروازې کوم محافظین چې دي هغه ډېر سرزورې خلک دي له هغو سره موږ به زور نه رسېږي نو تاسې مه راځئ که چېرې الګ خبریال ولرئ هغه راولېږئ دا هغه ننګونې دي چې هره ښځینه خبریاله ځورېږي ورته تر کله پورې به یوه نجلۍ په کور ناستې هر نجلۍ مکتب ویلی دلته پوهنتون ویلی دلته زده کړې کړي دي دې لپاره چې یوه ورځ دا کار وکړي نه دې لپاره چې یو طالب یو څو دوی حتی تر دې پورې له خپله نه پوهېږي چې چیرې امضا وکړي اکثریت دوی حتی د یو سند یو ورقه چې ورډ د تاپې جاونه کړې ځینې ولې په داسې وادارو هلکانو پر نجونو باندې دوی پټکې او هغه خپل زور چلوي چې د هغوی او د دوی ترمنځ د علم په سطحې ډېر زیات توپیر لیدل کېږي
مننه اتل صاحب دغه خبرو ته په پام باندې که وضعیت هم داسې دوام وکړي او طالبان که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې دوی دغه د رسنیو د آزادو رسنیو کوم قانون چې دی دا د یو څه بدلونونو سره داسې نخې نښانې ښودلې چې دې ته ژمن دي او منی او هغه وروستۍ طرحه یې دوی په وینا باندې د طالبانو مشر ته استول شوې ده تر څو پورې ومنل شي خو تر اوسه پورې دوی وایي چې دوی د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي همدارنګه پکې د ځینو محدودیتونو سره چې په ښځو یې لګولې دي خو د ښځو کار ته هم ژمن دي د تاسو فکر باندې دا ډول شرایط که دوام وکړي اغیز به د افغانستان له دغه نو غوړیدلو رسنیو لپاره چې په تیرو شلو کلونو کې وو غوړې دی او یو زیاته ورسېدلې د دې لپاره به څه وي؟
ان سبا که څنګه چې تاسو د خپل خبرو په پیل کې ادونه وکړه د طالبانو د واکمنې له ډیر اتک سره څلور پندو شاو خوښ په تر سنې تلویزیون البته بن شوی سلګونه رادیوګانې وي همدغه چاپی رسنې وي بریښنایي رسنې وي ویب سایټونه دا ټول تړل شوی دی او د دې وازنه لامل دا ده چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن نه دي حتی ځینو هغه د رسنیو مسولینو سره زه پاړی کې مغوي وویل چې د طالبانو د خوا موږ ته حتی د محتوا د خپرونې لپاره تر کول کېږي زمونږ نه د خپرونې هغه سکریپت غوښتل کېږي په سکریپت کې هغوی ګوتې وهي بیا چې کله اپروف کې بیا بیرته موږ ته سپاري دا په خپل هغه ښکاره او بربند لاس وهنه ده حتی څو ځل دوی احضار شوي دي هلته احضار کړي د استخباراتو ریاست ته او دوی ګواښلي دي چې که زمونږ دغه پالیسۍ سره تاسې جوړ نه یې اتلی نه شئ یا نه عملي کوئ نو لطفا خپله رسنۍ وتړئ نو ځینو رسنۍ خپلې رسنۍ په همدې خاطر بندې کړې وې تړلې چې د دوی فرمایشات یې نه منل تاسو ګوري تر نورو کلونو اوس مهال په دې دور کې څومره چې رسنۍ او رسنوال زندې شوي دي څومره چې ځپل شوي دي څومره چې ګواښل شوي یا ترور شوي دي زه فکر کوم دا به په بل هیڅ نظام کې نه شوي دا حالت کې دوام وکړي اوس خو روان دی ځکه دوی دا غولونکي وادي تاسو یادونه وکړه چې وایي چې بهبود رامنځته کیږي او د رسنیو قانون تجمن دی یا لږ څه تغییر به پکې راولي او بیرته به عملي کړي خو زه فکر نه کوم ځکه که دوی تغییر راوسته دغه دنیمو کلو شاوخوا کې دوی د رسنیو دپاره خپل کوم ځانګړي اصول نه دي ټاکلي نه زاړه قوانینو او اصولو تجمن دي او نه خپل داسې کوم میکانیزم رامنځته کړي چې د رسنیو لپاره دوی کوم لارښود ټاکلی ورته وو چې په دغه لار لاړ شي دا یوازې غولونکي خبرې دي موږ او تاسې هر ورځ یا هر وخت دغه پیښو شاهدان یو چې دغلته ژورنالیست وهل شوی ټکول شوی دی دلته ترور شوی دی دی بندي کړی دا ګواښل شوی هر ورځ که دغسې حالت دوام وکړي طبعا لکه څومره تلویزیونونه چې وتړل شول څومره چاپي رسنۍ او رادیوګانې چې بندې شوې دغه د ګوتو په شمېر څو رسنۍ په افغانستان کې پاتې دي حتی بهر کې هم چې کومې رسنۍ دي دوی مثلا هغوی ته د په سټلایټ باندې یا هلته د خپرولو یا د لیدلو دپاره اجازه نه ورکوي نو زه فکر کوم دا به هم د ولس دپاره ډېره سخته تمامه شي او هم هغه کارکونکي چې پکې کار کوي هغوی بېچارهګان د وی مړې حلالي روزي د پیدا کولو لپاره لګیا دي زکړی کړی دي پام دی برخه کې هر تا زینو په بهر کې زکړی وکړي راغلل په ژورنالیزم کې نورو برخو کې په ماډیکو کې پر سنن کې کار وکړ د خلکو دراتونکو لپاره بیا سره څه هیله ولري نو دوی د خلکو احساسات وجنی هغه سره لوبي کوي او د خلکو د خلینې روزي واخیستله دا تبن بدا کی زکی هیڅ څوک هیڅ ډونر یا هیڅ ملاتړ کوونکی به د بیا لپاره زړه کړي کی یا هیڅ یو سوداګر په افغانستان کې تاسو ګورئ زتره د سنیا تلویزیونونه ځینو سوداګرو جوړ کړي غوي پنګونه کړي دا که دوی دې حالت اندر څه دوام ورکي او اندر څه د زور او جبر نه کار واخلي د رسنیو پر وړاندې نو زه فکر کوم چې راتلونکي د افغانستان د رسنیو په برخه کې لکه څنګه چې اوس ناروخانه د زدکو برخه کې اندر څه د رسنیو برخه وبول شي دا بنا څرګندوي ناروخانه وي او دا بنور اندر څه تورتم شي لکه د جنو پر وړاندې چې خوځي بند کړي نو زه د طالبانو په واکمنۍ کې هیڅ ډول د سې شین چراغ یا د سې یو د سباون یو ترک نه ګورم د رسنیو په برخه کې چې دوی دي د خپل ژوند ته ژوندوي یا یاد مثلا د رسنیو د پاره د سکم تګلار ولري نو زه خوشینم په دې د راتلونکي د پاره هیڅ هیله مندي نشته
مننه خغله اتل یوشمیر په د سوشل میډیا کې چې ګورو دی بحث تبم راشو من ګورو چې یوشمیر یوټیوبران ظاهرا په ډیر خلاص لاس باندې په افغانستان کې کار کوي البته غو ویډیوګان چې دوی شریکي په دې کې ځینی خزینه هم شته دي خاطر نوري د دې په اړه باندې چې راته وایي څنګه د یوټیوب خبريالانو په افغانستان کې وده کړي او فکر کوي چې دوی مل ورته ستوندو سره مخ دي کوي وازي د غدي رسمي رسنیو کارکونکو مخ دي
افغانستان کې لکه چې طالبان راخلي دي او پرسنوي باندې محدودیتونه وضع شوې دي یوټیوب یو هغه شبکه ده چې په ټوله نړۍ کې ده خو لکه چې طالبان راغلل په افغانستان کې ډېره وده وکړله په دې چې خلک وزګار شول بیکاره شول خبريالان بیکاره شول هغه کسانو چې میډیا کې کار کولو په سکرین باندې وو یا په هر برخه کې د رسنیو کار کولو بیکاره شول هغه هم د تمخه کړل چې په خپل کوم څه کې چې دوی تجربه لري د خبرونو جوړول او تولید او ایډیټ او دا موارد وو وینو خپل چې د خپل مسلک څخه هم لري پاتې شي او همدارس کومه برخه کې چې دوی تجربه بلری هغه تجربه څخه هم ګټه واخلي بلخره یو څه پیسې هم تر لاسه کړي اوسکه پیسې په تر لاسه کړي کې هغه چلا خبره ده دوی لپاره هم کوم محدودیتونه چې د رسنیو لپاره تلویزیونونو لپاره واده وځه شوې دي د طالبانو له لوري چې هغه د خزینه خبريالان او وایندویانو لپاره چې هغه د ماسکارول دي د هغه لپاره هم شته دي یو دوا هغه دي یوټیوبونه یوټیوب چینلونه دي د افغانچونو عملته په افغانستان کې فعالیت لري نو د هغه کله ناکله زده هغه خبرونه ګورم هغه په خپل خبرونو کې ماسکونه اچوي سمه ده لباس به نسبتا هغه افغاني کلچر دی یا اوګته لباسونه دي هغه لباس دي چې مطلب د طالبانو د کوم محدودیتونه چې پر اسنوي باندې لګولې دي هغه سره پټکار کې نه دی لکه چې طالبان راخلي وزه د خپل د تلویزیون خبرونه یو تجربه غواړم دلته وایم از ما لومړنۍ خبرونه و د طالبانو د راتګ څخه راوروسته په مرچ تلویزیون کې چې هغه یو ځانګړې اختری خبرونه و سره لدی چې هغه خبرونه په وار وار په خپل دفتر کې وکتل شو ته هر برخه مسولینو وکتل او هغه توزل اطلاعات فرهنګ ته هم لاړله هغه وکتل شو لمخکې لدی چې نشر تر لاړ شي کوم محدودیتونه چې دی وځکړي وو په هغه محدودیتونه باندې وو خو صرف خبر دا و چې هغه ته ماسک نه وو مطلب هغه وخت کې ماسک نه وو وځ شوی نو د همدغه خبرونه د نشر سره سم په سوشل میډیا کې موږ ته عجیب عجیب اخر اخلال کمنټونه راخلل خلکو کمنټونه وکړل چې هو د اسلامي امارات تل ترغلی دی طالبان راخلی دی د دومره کلونه چې جهاد وشولو د جهاد په هیڅ کې شامل شولو ته اوس د طالبانو راتګ د دوی د اسلامي امارات وګوري او ورسره هم دلته د رسنیو کې د خبرونه وګوري چې د خبرونه په څه شان سره مخ ته ځي او دومره نجونه وګوري چې د خبرونه کې دوی ټول را ظاهر شوی دی او خبرونه نا مخته وړي ته دوی لباس وګوره د موارد وګوره. نو ستاسو خبرې ته بیرته راګرځم، دا چې هغه کسان سره له دې چې محدودیتونه طالبان په دغه یوټیوبرانو باندې اوس وځه کړي که وځه نه کړي، یا هغوی راشي دغه چینلونه وګوري که ونه ګوري، خبره دا ده چې د خپل خلک هم چې دي د کوم کسان چې دوی تعقیبوي هم دوی دي منفي کمنټونه ورکوي، بالاخره یو څه شی پیدا کیږي چې په هغوی باندې.
ما غوښتل لنډې راته دا وایي کلتوري ستونزې دی خزینه خبریالانو لپاره پوخام وي وس بم وي او پراتلونکي کې بم وي. طالبانو که څه هم دغه بندیزونه ورزیات کړل، دی وی خزینه خبریالي او د تلویزیون دی ویان دی په توګه باندې تاسو د عامو خلکو دغه کمنټونه او دغه ته اشاره وکړله، په افغانستان کې دغه فرهنګي ستونزې کلتوري ستونزې به ورته وایو د خلکو لخوا څومره ډېرې دي د خزینه و په وړاندې چې هغوی په رسنیو کې کار کوي؟
بېخي زیات، تر هغه حده زیات چې حتی یو خزینه خبریاله چې په رسنیو کې کار کوي هغې ته بالکل په یوه بله سترګه ګوري، هېڅ داسې نه ورته ګوري چې دا به هم خپله کورنۍ لري، خپله ورونه لري، خپل مور او پلار به لري، دوی به هم دغه کورنۍ چاپېریال کې رالوی شوي اوسي. دوی فکر کوي چې ګواکې دغه کوم کس چې رسنیو ته راوتلی دا یا رسنیو کې کار کوي، دوی په هیڅ یو قانون یا هیڅ د ځان لپاره یو محدودیت هیڅ شی نه لري. خو خلک دی په خلک په کمنټونه ورکوي، کله به مثبت شي کله به منفي شي، خو ښه دا ده چې موږ یو څوک چې غواړي یو ډګر ته راوسي یو پرمختګ کوي هغوی ته مثبت کمنټونه ورکړل شي تر څو د هغوی کوم تلاشونه کوم ستونزې چې هغوی ګاللی دي یا ګالي یې هغه په سین لاهو نه شي په سفر کې ضرب نه شي. په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې دغه وضعیت و، خو اوس د طالبانو د راتګ سره دا وضعیت نور هم خراب شوی دی، ځکه له یو خوا حکومت په دغه خبریالانو باندې محدودیتونه وضع کړي دي، له بلې خوا د خلکو منفي کمنټونه دي چې راوځي، بیا دغه خپرونو چې په هغه په سوشل میډیا باندې خپرېږي د هغې کټ کول دي، د هغې خپرونې د یوې ثانې را اخیستل دي او هغه بیا په سوشل میډیا کې هغه وایرال کول دي، هغې ته راځي خبرې کوي چې هو فلانا کس وګوره، یا دغومره وخت کې دا خبریاله پاتې شوې ده، دغومره پخوا دغه سیبه اوس په دغه شرایطو کې ده، یا حداقل که د هیچا پام هم نه وي ورته دغه موضوع رالویږي، دومره رالویږي چې هغه بالاخره بیا هم دې ته پاتې شي چې حکومت بیا په همغه موضوع باندې یو بندیز ولګوي. لکه په هغه باندې په یوټیوبرانو باندې هم ورته بندیزونه شته دي، ښځینه یوټیوبران چې په چینل په یوټیوب چینل کې کار کوي هغوی هم هغه محدودیتونه چې انځوریز رسنۍ تلویزیونونه یې لري هماغه محدودیتونه پر هغوی باندې هم وضع دي چې د خپرونو په جوړولو کې باید هغې ته پام وکړي.
ډېره مننه لیمه هوتک. تاسو راته زغړم تاسو نه یو بل موضوع پوښتم، ورسته لاغی چې په افغانستان کې طالبان بیا واکمن شول او رسنۍ تر فشار لاندې راغلي، یو شې ډیر زیاتواله پکې راغی دی رسنۍ د ملاتړ سازمانونه و، بیلابل کورنی او نړیوال سازمانونه افغانانو جوړ کړل چې د رسنۍ نه ملاتړ کوي، له خبریالانو نه ملاتړ کوي. په دغه دوه درې کلونو کې تاسو دغه سازمانونه چې ظاهرا له نړیوالو ادارو نه ورسره ملاتړ کیږي، څو په افغانستان کې دننه د خبریالانو په ځانګړي توګه د خزینه خبریالانو ملاتړ وکا، د دوی کار ته په کوم سترګه ګوري؟ څومره توانېدلی دي چې په افغانستان کې دننه یا د افغانستان نه بهر د هغه خبریالانو په ځانګړي توګه د خزینه خبریالانو ملاتړ او ننګ وکړي چې واقعا له ستونزو سره مخ دي، هغه یا که په دننه د محدودیتونو سره مخ دي، یا د کار د لاسه ورکولو په برخه کې مختی، یا د هواد نه دی وتلو په برخه کې مختی؟
بله آن صاحب، یو خبره په دا وکړو چې دا ستره ګیله ورته وایي که ستر نقد ورته وایي چې افغان خبریالان پر بهرنیو سازمانونو باندې وکوي. اول خدا دا چې هیڅ کوم بهرني سازمان تر اوسه پورې د افغانستان د ښځینه خبریالانو په خاص کار بیا د خبریالانو هیڅ ملاتړ ونه کړ په دې برخه کې. په افغانستان کې هر ډول ستونزې راغللې بیا بالخصوص په دې نظام کې پر ښځینه باندې، هغه ښځینه نجونې چې دوی هیڅکله هم د نظام بدلون نه و تجربه کړی، دوی پدې تجربې نه درلودې. البته صحیح ده چې په افغانستان کې جنګ و، جګړه وه، خو ولې ښځو آزادي درلودله، مکتبونه خلاص ول، ښوونځیو ته تللې نجونې، مکتبونو ته، پانتونونو ته، وظیفو ته. خو په دې برخه کې بهرنیو هیڅ کوم ملاتړ یې تر اوسه پورې د ښځینه خبریالانو ونه کړ. کله چې په افغانستان کې پر ښځینه باندې بندیز ولګېد، دوی هیڅ کوم بغیر له دې نه چې وی غنده لغندلو نه پاته دوی نور هیڅ شی هم تر اوسه پورې عملا نه دي کړي. ماسک وځه ښځینه له دفترونو نه کمې کړلې. البته اوس تنه د ټلویزیونونو پر سکرین باندې ښځینه سته، نور پشت صحنه په هیڅ ټلویزیون کې تر اوسه ما ښځینه کارکونکو په اکثره تیرو چینو کې مانه لیدلې. کلی دل کې هم ډېرې کمې ګوتې په شمار باندې تر سترګو کېږي. تر اوسه ما یو خبر واورید چې دوی یو شمېر هغه خبریالان یې هم کسان چې له افغانستانه تللي دي بهرنیانو هغوی ته د زړورتیا ایوارډ یې ورکړی دی. دوی ستایلی دی دومره کس په افغانستان کې پیدا نه سه، ممکن دا به په تاریخ کې هم ولیکل سي چې په افغانستان کې په سفرینو شرایطو کې کار کومو ښځینه خبریالانو وکړ، یا هم مستحق دي کومو جایزو کوم کسان ول، ولې هیڅکله هم دوی هغه کسان مستحق ونه ګڼل، وی نه ګڼل چې دوی باید ورته یو ایوارډ ورکړي، یو ستاینه وکړي، یا هم د هغو کسانو ملاتړ وکړي حد اقل چې په افغانستان کې اوس هم دوی کار کوي. تاسو له خپله هم خبر یې چې د دې ښځینه خبریالې تصویر ان په ډېره نړۍ کې په ټوله نړۍ کې مشهوره سو، کوم چې د ماسک له وسه کېدو وروسته د تلونیوس د ویاندې تصویر ډېر په رسنیو کې مشهوره سو. ولې یوالټې یو داسې خبریالې ته ورکړی وو چې هغه په امریکا کې ده، ناسته ده، هر څه سهولت هغې ته ایجاده، کوم بندیز نشته پې، دوی کولی سي چې په ازادانه ډول باندې خپل کار ته دوام ورکړي، دغسې کسان یې سپورت کړل. نو که چېرې بهرنیان هم په رښتیا د ښځینه خبریالانو دوی ملاتړ کوي، یا هم دلته د بیان د ازادۍ لپاره دوی کار کوي، وي په افغانستان کې دوی هیڅکله هم له افغان خبریالانو سره تر اوسه پورې دوی یوه داسې ناسته نه ده تر سره کړي چې دغه نجونې څه ستونزې لري له طالبانو سره، یا هم دوی د کار په برخه کې کومې ستونزې لري. دوی راست له طالبانو سره ناستې کوي، تر اوسه پورې کومې ناستې چې د بهرنیانو راغلي دي سره تر سره کړي دي، یا هم د تلویزیون له رئیسانو سره یې تر سره کوي، یا یې هم له طالبانو سره تر سره کوي. هغوی هم ورته هر څه وویل، دوی هماغه خبرې مني. نوکه په دې برخه کې دوی په واقعیت غواړي چې دغه برخه کې کار وکړي، دوی پایته ده دغه شته ستونزو ته دلته د پای ټکی کېدي. یو دفتر نه ته ونیږي چې طالب سره ستونزه حل کړي. تقریبا دا دوه کاله کېږي د مونږ دفتر ورسره خبرې کوي، فقط دومره چې دفتر باید خلاص شي په اسلامي ایجاب مراد کوي، نجونې دفتر راځي کار ته دوام ورکوي، ولې طالب یې ورسره نه مني.
مننه. وخت را کم شو، را پسې اتل صاحب کتر سره یې لنډ راته دا ووایا چې ایا دغه بندیزونه به وتوانیږي چې هغه چې طالبان غواړي چې خلکو ته معلومات ونه رسیږي، یا موسیقي ونه رسیږي، یا مثلا د هر دلیل له مخې چې دوی غواړي د دې مخه ونیسي د دې سوشل میډیا په وخت کې، ځکه خلک لارې لارې کولی شي هغه څه چې غواړي هغه ترلاسه کړي؟ لنډ راته ووایي.
ان صاحب، د طالب چې زړه څه غوښتل او کومه پالیسي مخ ته وړله هغه خو وکړل. تاسو د یوټیوبرانو به زه لنډ یادونه وکړم. هغه یوټیوبران چې دوی رامنځته کړي دي او دوی تلاوی کوي او د دوی په ګټه دي، هغوی ته اجازه ورکول کېږي، هغه که نارینه دي که ښځینه. او له بده مرغه هغه څوک چې واکن رښتینی ژورنالیزم ته کار کوي، سپیشلی مسلک ژورنالیزم ته کار کوي، د هغوی پر مخې دروازې بندې کړي. او زه فکر کوم بیا هم دا خبره کوم د تیر په څیر چې دوی هیڅ ډول دغه نه لري، داسې یعنی دا محدودیتونه همداسې دوامدار دي. فکر کوم چې د راتلونکي دپاره هیڅ ډول پالیسي بیا هم نه لري، او که دغه حالت همدغسې دوام وکړي، داسې فکر وکړي چې هم به دغه ملت د معلوماتو په خلا کې واقعي، او لکه څنګه چې دوی اوس افغان خبریالان معلوماتو ته لاسرسی نه لري او محدودیتونه پرې وضع کړي. زه زما په نظر باندې دا د رسنیو د راتلونکي دپاره دا یو بد البته یو بد پیغام دی او د بیا د پاره به هیڅوک ځنه خلک چې د دګر کې به شکار وکړي.
ډیر مننه کوم. سلامت اوسئ. ل درې واړو قدرمنو ملمنو خاطره نورینا چې د لمر تلویزیون په خانه بیان د افغان خبریال ده ل مهو تک نه چې د خبریال ده او همدارنګ لیکوال او خبریال خغلی اتل نه کورم آباد د خبرونه پام دی زی پای ترسیگی تربیا خیچاری.